السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر 1 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې د بنو پر امنیتی صورتحال او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو معلومات درکو. خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بشیر کوخته.
نمړه خبرونو سرټکی د پاکستان فوج وای په بنو کې د یو میجر په ګډون درې سرتیري وجو شوی او ته وسلوالي وژل دي. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې د پاکستان امنیتی دارو د امن راوستلو پر ځای په وسایلو کنټرول ته پام اړولې ده. د خبرلانو د ژغورنې نړیوال ادارې په پاکستان او افغانستان کې پر حکومتونو نیوکه کړي چې د خبرلانو قاتلینو ته سزا نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج وای د بنو په غوړه بکاخیلو کې د یوې نخټې په وخت ته وسلوال او درې پوځیان وژل شوې دي. د فوج د اماړي کوڅانګې د اکتوبر په 1 په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرنوې نخټه کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان ژوبل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې په قبلي ضلعو کې د پاکستان پوز موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه د اکتوبر په 1 په ډیر اسماعیل خان کې وی جلسې ته په وینا کې وویل چې د حکومت واک نشته او خلک لمه خام روسه بهر له کورنو نشي وتل. دوی دلتا په موټر وی یو پل دی، پورته پرې پوزان ولاړ دی او لاندې ترې وسلوال. دا زموږ د ترګری ضد جنگ دی. موږ د ترګری ضد هیڅ پالیسی نه لرو، بلکې ترګری د خلکو د بیرولو لپاره استعمالیږي. د صوبو پر وسایلو باید د صوبې خلک واک ولري. طاقتور ادارې هر ځای ته رسیدلې دي. دوی وایي امن راولو، خو زه وایم تاسو زموږ پر وسایلو د قبضې لپاره راغلي یاست. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوز د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه څه خبرګون نه دی خوله. خو تر دې مخکې څو ځل ویلي چې د امن لپاره ګڼ عملیات کړي او پوز قرباني ورکړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړه چې په دغه صوبه کې امن بحال نشو نو ترهګری به پنجاب ته ورسیږي. کندی د اکتوبر په 1 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي، نو ځکه دی وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وزیر اعظم ته یو لیک هم لیږي. تیرونه د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي منلې و چې په خبر پښتونخوا کې د ترهګری لمنه پراخه شوې، خو هغه په خپل پریس کانفرنس کې زیاته کړه چې پوز هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم تیرونه په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د وفاق سره شریکا د امنیت لپاره کار کول غواړي. په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو مشرانو د اکتوبر په 1 په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې په پوهنتونونو کې دې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د غونډې کوربه د جماعت اسلامي د زده کوونکو تنظیم د خبر پښتونخوا د پیښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې زده کوونکي باید په سیاسي حل ځلو کې ځکه برخه واخلي چې دا د جمهوري اقدارو برخه ده. د غونډې ته ورغلي د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی وین بیرستر محمد سیف مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د زده کوونکو غوښتنو ملاتړ کوي. خدای ونه ویل چې حکومت به په دې لړ کې څه وکړي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې ملک کې له 1940 کال راهیسې په رسمي ډول په پوهنتونونو کې زده کوونکو تنظیمونو باندې بندیز دی، خو بیا هم په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د ځینو سیاسي ګوندونو زده کوونکي غونډې او فعالیتونه کوي. د پاکستان د پنجاب صوبې وزیر اعلی مریم نواز وایي له هند سره د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره شریک کار کول غواړي. هغه د اکتوبر په 1 په لاهور کې خبرلان ته وویل اوس وخت رارسېدلی چې د دواړو هیوادونو پنجاب صوبې یو ځای شي او د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. مریم نواز دا خبره تیر هفته هم کړې وه، خو تر اوسه پورې د هند حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرلانو د ژغورنې نړیواله اداره کمیټي چو پروټیکټ جرنلست یا سی پی جی وایي په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د ادارې د اکتوبر په 1 خبر کړي رپورټ کې زیاته کړې چې په روان 2024 کال کې تر اوسه په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت هیڅوک نه دی نیولی. سی پی جی په خپل دغه رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې چې نه یوازې د وژل شوو خبرلانو د قاتلینو د نیولو لپاره یې سندې کړي، بلکې د رسنیو محدودولو لپاره بندیزونه عملی کړي دي. تر اوسه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بشیر گواخ نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واورې په بنو کې د پوز او وسلوالو ترمنځ پرونی نښته کې ولسی وګړو ته هم زیان رسیدلې. د جګړې یو اني شاهد وایي
ټول اورېدا د وقواتینې د ماسکرا فایرینګ شریو شزینا او بال بچي واړي کې وړي کې تا په کړې کې د یو په ډور باندې وخت دی کو.
د خیبر پختونخوا حکومت او ملګرو ملتونو په قبایلی سیمو کې زینو جنکوز د کونکو ته د میاشتې زر روپۍ ورکولو پروګرام پیل کړی. یو مور وای
زمنګ خوري بي د جنکې په ملتنه دی لکه ان څه مشکل سره لاړ شي شین دغه زر روپۍ خودونه نه خدا بس په لګاره کې د غریب فرید په اړه ډیر شي دینو.
او په خیبر پختونخوا کې زدهکوونکي په تعلیمي ادارو کې د دوی پر تنظیمونو د بندیزونو لری کولو غوښتنه کوي.
طلبا یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتي شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي. مونږ به یو موټه جوړیږو.
له مشال سره واوري دا سو مشال ریډیو ته غوښیوریدونکو. د بنو په بکاخیلو کې د وسوالو په وسترمنز جګړه لسو ساتونو ورسته د دوانو خواو په مرګ جوړې پاتہ رسیدلې. پرون شپه د جګړه کې په وسط اتو وسوالو ته پجلو دا وکه بیا زیاتوي چې درې پوزیان هم وجل شوې دي. تر اوسه کومه وسوالې ډلې په ډیراسن دی ویلي. د دین خطي په وخت په لسی بغړې جوړل شوې دي. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده دن خطو پر مهال لسی بغړو ته زیان مونږ رسیږي. پرون ان خطه داس حال کې شبي چې په دې ورستایو کې په بنو کې د وسوالو لخوا د غزمو تلاشیو ویډیوګانې خبرې شوې وي. په دې اړه نور تفصيل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د فوز اماړي کو څنګه په وینا بنو غوډه بکاخیل کې د فوز او وسوالو ترمن نشته کې اته وسوال او د فوز میجر په ګډون درې فوزیان وژل شوی، دوه ولسی وګړي او 15 نور فوزیان ژوبل شوی دي. د فوز اماړي کو څنګه د راپور تر مخه او و نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوی. خزای چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبلې دوه خبر نه دی ورکړي. د فوزي چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمن نشته د اکتوبر 13 سهار 15 بجې نه پیل شوی و چې پرون تر شپې پورې روانه و. جګړه کې فوز مکاني عملیاتو ترڅنګ فوزي هلیکاپټر هم وکړولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیل اوسیدونکو ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه، خلک وېرېدلې. د فوز وسلوالو د مرګ ژوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایی کس او یو د بکاخیل خزینه ژوبل شوې ده چې روختون ته راوړلې.
دوه کسونه زخمي شوي دي. واښه زینادو په باندې د ډرون غانا بامر تر یلا یو هغه سره چې د مش په خورا د امن نهر پیږي ځکه چې شزینا او بال بچي واړي کې وړي کې دا په کړې کې د یو په ډور باندې وخت دی کو د یو تکلیف نه په تیر شپه خلک باندې غلطه افا د نه پلاو کوي ځکه چې د میر ډېر یو خلک می سپار دی غام دی سره په سوشل میډیا او ویني دا د یو تکلیف راځي.
غوډه بکا خیل نورړ او خواوشا کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرېدلې. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پس یې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ. دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جماعت اسلامي په بلنه په پیښور کې د بیلابیلو ستکونکو تنظیمونو یو غونډه کړې ده. په غونډه کې ستکونکو ته په ورپی خوستونزو خبرې وشوي. ټولو ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په تعلیمي ادارو کې د ستکونکو تنظیمونو ته په رسمي ډول اجازه ورکړي تر څو هغوی سیاسي فعالیت وکړي شي. د یادونې ده چې په پاکستان کې له 1947 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د ستکونکو تنظیم مونو جوړولو ته اجازه نشته، خو په غیر رسمي ډول ځینې تنظیمونه فعال دي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د جماعت اسلامي د زده کوونکو د تنظیم اسلامي جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 13مه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو یو ټولګوندیزه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسیدل چې کچيري حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادي ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا پرنګ بیا بحال کړي، نو د زده کوونکو زیات ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزي ونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي.
اسلامی جمعیت طلبہ پی ایس ایف، آئی ایس ایف، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری، دس نور گروپس، جی ٹی آئی، ټول دعوت ورکړی شو او داغي مرګری دلته راغلی. دا مرګری دلته ولې راغلی؟ داغي یو وجہ وا چې موږ اسٹوڈنٹ یونین د مطالبه دی مدې باندې یو قرب یو کنسنسس ډیولپ کو. دا ټول مرګری موږ په یو پلیټ فارم باندې کینو او دا خبره یو یو متحد اعلامیه جاری کو چې موږ ټول د سټوډنټ یونین په حق کې، سټوډنټ یونین د وخت ضرورت ته او د سټوډنټانو چې کوم حقوق په عمل کیږي او د پرایویټ ایجوکیشن چې کوم دا چرچا ده او د ګورنمنت یونیورسټانو د ګورنمنت انتظامیه د نااهلۍ د وجې نه چې دغه څه حل دی، فیسونو کې اضافه، د هراسمنت بلاشي کیسز، فیسیلیټیز نه کېدل، ترانسپورټ فیسیلیټی نه کېدل، د طلبه مسایل حل کولو لپاره پراپر سټوډنټ باډیز یا پراپر یونیورسټي باډیز دا غي ادم موجودگی دا هغه مسائل چې کوم باندې نن دلته ډیسکشن وشو.
د پاکستان تحریک انصاف د زده کوونکو د سانګي د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو په ټولګوندي ځوند کې په دې خبره د سخت خپګان سرګندونه وشوه چې په تعلیمي ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زده کوونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصل به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتي شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی، چې مونږ ټول به یو یو، مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو. چې کله مونږ یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
د غونډې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دي په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار د چټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو د پاره رايوزي شي، داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړم چټول تنظیمونه سو کم کم د کومو پارتو سره کومو نظریاتو سره چا اٹچ دي، ټول د سټوډنټس د حقوقو د پاره جدوجہد کوي. دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار دی چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یو ځای شي او یو پرمن جمهوری اقدار دا غید فروغ د پاره دا ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي، دای تربیت شي، په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوزي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجہ د زده کوونکو په ایتیادیو بندیز لګولې وو چې هغه وخت زده کوونکو د پوزي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلی په 2022 کې د اسمبلی نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لری کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمی ادارو کې د زده کوونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی وو، خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته یو داسې پروګرام پیل کړی چې ځینو جینکو زده کوونکو ته به سکالرشپ ورکوي. دا سکالرشپ د قبایلي سیمو لپاره دی او د پیسو په شکل کې له شپږم څخه تر دولسم پورې هغو خزینه زده کوونکو ته ورکول کیږي چې حاضر یې او یا فیصد وي. حکومت وایي په دې کار سره به له سکولونو یا ښوونځو بهر نجونې تعلیم ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل نو.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو جنکو زده کوونکو لپاره وظیفې اعلان کړي چې مقصد یې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیات کړل شي. دا فیصله د خیبر پختونخوا حکومت د ورلد فوډ پروګرام په مرسته کړې ده. د اکتوبر په 28مه د ورلد فوډ پروګرام سره په ګډه یوې دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویل د زمشوي ضلع 1504 له سکولونو ډیر زر زده کوونکو جنکو لپاره د میاشتې په سر زر روپۍ وظیفه ټاکلې.
ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہم نے مین فوکس کرنا ہے.
د یادې پریکړې پر رڼا کې حکومت په هر میاشت زمشوي ضلعو شپږم نه تر دولسم جماعت هغه جنکو زده کوونکو ته زر روپۍ وظیفه ورکوي چې په خپلو سکولونو کې حاضري لږ تر لږه او یا فیصد وي. د زمشوي ضلعو سکولونو په کچا د جنکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې پریکړې په اړه د پیښور سیمې په لوسۍ د جنکو ډیګري کالج انګریزي استادې نیلم اپریدی مشال ریډیو ته وویل جنکو له وظیفې ورکول ښه ګام دی، خو باید چې حکومت د سوبې نورو سیمو ته هم دا پروجه وغځوي.
هغه پلار به بیا دا دغه نوی چې وایي دومره لوریانې مې دي نو اوس په دې سبق څنګه وایم چې درې لوریانې نو درې قسمه سټرایپنډ به کور ته راځي، نو هغه په خوشحالۍ ځي، پلار به په خوشحالۍ سکول ته بوزي او سناسا پې رواني، بوټان کپڑے یونیفارم او دا کتابونه به په پل سناسا پې رواني. او ډیره ښه خبره ده چې دغه ملاویږي د ماشومانو له قبایلي اضلاع خلک د دې شیز نه خبر دي چې په دې باندې اوس کار روان دی، نو هغوی یو بل ته هم د دې خبرې خبر رسوي چې دغه کار روان دی او تاسو دا جنکیانې په سکولونو کې واچو. دا خلک دا غنی چې دا یره مونږ له چرته کې چې مونږ له خیر زکات راکې داس خبر نه زمونږ د خپل حکومت سره حق ته.
بلخوا د خیبر پختونخوا بشری پرمختیایي ملي کمیسون یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ډیپټي ډایرکټر ډاکټر شمس الزمان بیا وایي د حکومت دا ګام د لپورې دی ځکه چې اکثر کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له کبله خپل ماشومان او په ځانګړي توګه جنکۍ په سکولونو کې نه داخلوي.
اسپیشلی فاٹا یا سابقہ فاٹا مرج اصلہ چورت منگوائیو پاگے کی دیر خرد تعداد معشومانی زمانگ دا سکولون نا بہر دی یا کو سکولون ترازی نو دا معشومانی پا پریمری لیول باندے بیا ڈراپ آؤٹ کی گی. سکم صوبائی حکومت دا داغا زم اصلہ دا جنکو دا پارا چی ماہانا وزائب کم اعلان کرو نہ صرف نور جنکے با سکولون کے داخلی شی بلکہ چی کم موجودہ جنکے سکولون کے سبق ہوئی دا کی ڈراپ آؤٹ پریونشن دا پارم دا ډیر یو مثبت اقدام دے.
عام ولس د حکومت دی پریکړې ته په نظر ګوري. د باجوړ اوسیدونکو سلويخ کلنه تاج الحرم وای چې کله د کړکوي نو اسانتیاوي ورته نوي او بیا اقتصادي ستونزې لکبل هم ډيري جنکې لس دکړو به برخه پاتې شي. نو موري وای نن سبا ګراني ډيره ده او دا وظیفه کمه ده، خو بیا هم یو خګام دی.
زمنګ خو غریبي د جنکې سکول ته نه زیاله کار نس مشکل سره لال شي کنه زین سکول نه نږدې زین لري نو ته نه واستب نکې چې جنکې مسؤلي ګو چې دا جنکو له زر روپۍ ورکې نو کو نورته نه دا د لارې کرایا یا قلم پنسل او تخلاص شین دغه زر روپۍ خودونه اندي خدا بس خپل گزاره کوي. د غریب فرید په دغه ډیر شي دي نو دا یو ښه کار شوه ره بس خدای دې چې مخه تلار په ډیرش.
د قومي شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی د کال 2022 راپور لمخې پاکستان کې د اتنه تر شپږ سکولونو عمر 2 کروڑ دیرش لکه ماشومان سکولونو ته نزي چې زیاتره پکې جنکې دي چې علت یې د استادانو کمی، د سکولونو نشټواله او بیا سکولونه په لری سیمو کې دي. د قومي شماریاتو ادارې د راپور ښایي چې کلیوالو سیمو کې یوازې 21% جنکې سکولونو کې داخل دي، ولی په خار کې د غشره 30% ده او دغه فرق د سکولونو او پوهنتونونو په کچ نور هم واضح شوی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه
د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مردان ضلع پولیس وای چې د اکتوبر په 28مه د مردان په تورو میره سیمه کې نامعلومو کسانو یو 15 کلن ماشوم امړه کړی او مړی د هغې د کور مخې ته غورځولې. د پولیسو ویان محمد فهیم ویلي چې ابتدایي رپورت کې ډاکټرانو دا هم ویلي چې ماشوم سره جنسي زیاتې شوې دي. نوموړي وویل چې د پیښې په پلټنو کې ځینې مشکوک کسان هم گرفتار کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شان اورو.
دا مردان پولیس وای تور میره کې نامعلومه کسانو 15 کلن ماشومه وجلیدا. دا مردان پولیس ویان محمد فهیم وای چې پیخه د اکتوبر په 28مه هغه وخت را مخه ته شو چې هغه ماشومی د کور نه بهر لوبي کولی چې به درک شو او به مړې د کور مخه ته غورځولې. محمد فهیم مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي پلټنې شروع کړي او ځینې شکمن کسان یې هم گرفتار کړي دي.
ډاکټرانو سرسری میډیکل رپورت کې ویلي چې د سر جنسي زیاتې شوې ده. ماشوم مړه و. دین آباد پولیس ته اطلاع ملو شو. پولیس فوري طور باندې ځانو رسول او اوس پورې پکې سلو 15 سسپیکټ سم ارسټ وی.
د مردان پولیسو په وینا چې د پیخي مقدمه د چایلډ پروټیکشن اکټ تر مخه د نامعلومه کسانو پر ضد ترج کړي ده. د مړ شوي ماشومې پلار رحمان الله مشال ریډیو ته ویل چې د مردان پولیسو ورته باور ورکړي چې ککړ کسان به ډېر زر گرفتار کړي.
دولس بجې د کوره وتره او دولس نه پس یوه بجا په کم یوه بجا دا د کوڅې مخې له مړه پرته وه. بیا مونږ هسپتال لې وړه. هسپتال نه بیا سواریانو ته وړه. سواریانو نه بیا کمپ ټیسټ ته پسپاټم کوو. مونږ د مردان د پولیس نه بالکل ښه مطمئن یو.
د ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو ادارې ساحل د اگست میاش په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د 2023 کال په ډومبیش په میاشتو کې په ماشومانو د جنسي زیاتې 825 کیسونه درج شوي. راپور کې ویلي شوي چې ماشومانو د تختولو 618 او د لادرکه 28 کیسونه رپورت شوي دي. د ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې سخت کال د 15 کالونه د کم عمر سلور نوی ماشومان د جنسي تیرې ښکار شوي چې پکې زیاتره ککړ کسان د ماشومانو په جنګلو وي.
د دې باوجود چې په ملکي قوانین هم شته دي ادارې هم شته دي سیستم هم شته دي چال پروټیکشن عدالتونه هم جوړ شوی دي او په خلکو کې سراسر شعور او بیداری هم راغلی ده. خو د دې نه باوجود د والدینو د عدم توجه په وجه باندې او د سیستم یا د عدالتي نظام د کمزورتیا په وجه باندې ککړو خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي.
ساحل په خپل راپور کې وایي چې سخت کال د ماشومان د جنسي تیرې کومې پیښې رامخته شوي. په هغه کې 80% شمیرې د جینکو دي. اداره وایي پاکستان کې روزانه د لسو ماشومان نه زیات د جنسي تیرې ښکار کیږي. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان پنجاب صوبې چارواکي وای هغلتا لوګي او د هوا ککړتیا د هتا رسیدلی چې خلکو ته ناروغي پیدا کوي. د هوا ککړتیا ته سموګ هم ویل کیږي. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وړاندیز کړی چې پاکستان او هندستان دی په دې اړه شریک کار وکړي او د اقلیمی بدلون ډیپلوماسي دی پیل کړي. په پنجاب کې چارواکي وای دوی کوشش کړي چې د ځینو ګامونو په خستلو سره د هوا ککړتیا کم کړي. په د ډیر نور تفصیل د طاهر جمیل په دې رپورت کې.
د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 28مه وزیر اعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې فویل چې باید پاکستان او هندستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونکړي نو سموګ مخنیوي به ورته ګران شي.
آج کل پاکستان میں پنجاب
سبب پنجاب او پر زنگڑی توگا لاہور کی دہوا ککڑتیا ستن زدہ مونگ بائت پدی اڑا لہن سرا ڈپلومیسی اکڑو ز فکر قوم چی پدی اڑا د ہند پنجاب صوبی اعلی وزیر تا یو چٹے ولیکم شدا سیاسی مسئلہ نہ بلکہ د انسانی روختیا مسئلہ دا کمون پدی اڑا گامونا پورتا کو نو دہن لخوا ہم باید دا سی گامونا ورتا پورتا شی زکا بادونا نا پوہی گی چی دا دوانو ہی وادونو ترمینزا پلشتا کد دوانا غالو دخل کو روختیا لپارا ہی وادونو پگڑا حس اقدامونو کرو نمونگ دا دی ستنزی مخنیوے نشو کولے
دا پنجاب حکومت دا اکتوبر پا دیرستما لاہور خار کی دا ہوا دا ککڑتیا لواجی گرین لاک ڈاؤن یا ٹول بند لگاولے دا پنجاب حکومت پا وینا چی گرین لاک ڈاؤن دا خار پا ہاغا سیمو یعنی مال لوڈ ڈیوس روڈ او شاو خوا لگاولے چیر تا چی دا ہوا ککڑتیا سیوا دا دا ہوا ککڑتیا اندازہ لگاون کی نڑیوال سازمان دا اکتوبر دیشتا مخفل رپورٹ کی وائی چی لاہور خار کی روانہ اونئی ہوا ککڑتیا تناسب 1500 رسیدلے دے چی لوا جے گانے ناروغیخ پریشوی دی دا لاہور جنا اسپتال ڈاکٹر حبیب الرحمان مشال ریڈیو تویل چی موسم دا بدلے دو روستا باید دا خار اسیدون کی دے سینے پوزے اوستر گو دا ناروختیا نزان ہو ساتی او دا دے دا پارا دے احتیاطی تدابیر اوکڑی
ٹولو کی اول ضروری خبر ادا دا چھ منگا پھیلنا بار تو اوزو منگا N95 ماسک استعمال ہو یا سادہ ماسک استعمال ہو اغینا علاوہ شکم دے سور تو ایکم مریضان چکم دی اغی چا چا دے سا مسئلہ دا اغی تے چکم انہیلر استعمال ہو دا پر ور کھڑے دے پکار دا چھ اغی اغی ریگولر استعمال ہی ڈاکٹر سے مشورہ چکم دے سور تو ریگولر کئی دینا علاوہ چکم منگا بار تو اوزو نو غٹی کپڑی غندو چھ سکن منگا ڈرائی نشی موسچرائزر استعمال ہو لے شو بار تو اوزو نو منگا چکم دے سور تو چشمی اچو کور کی دن چکم بوٹی استعمالی گی اغا دی استعمالی اغا یو نیچرل پیوریفائر کو طور باندکار کہی
دا صحت نڑیوال سازمان دا کال 2023 خپل رپورٹ کے وائی چھ دا ہوا دا ککڑتیا لواجی ہر کال بنڑائی کے اویا لکہ کسان مری دا صوبے دا چاپریال ساتن ادارے پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن مشر علی جاز مشال لیڈیو تویل چھ لاہور خار کی دا ہوا ککڑتیا غٹا وجہ وریجو فصل دا دروزی سوزول دا ڈیزل و موٹرے او کارخانوں لگی دی
اگر آپ اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھیں
دد پمینا کا تاسو د مختلف اڑخونو تو گورئی نو زین نڑیوال لا عملونا او وجوہات دی او زین د زئی دی د ٹولو غٹا وجا د موٹر او ٹریفکی لگی دی سید ککڑتیا در اتیا فیصد برخا جوڑوی ہم دے ڈول د کارخانو او خخت لو بٹو سخا لگی برخا 12% دا دوڑ او خاور ہم چاپریال ککڑوی دا ٹول چاپریال او د ککڑتیا مقامی یا د زئی لا عملونا دی د نڑیوال وجوہات پمنس کے د ہند فصلونو د پاتیشونو سوزول یو لوی لا عمل دے او حل تا دا کار نن سبا روان دے دا سی وقت کے کلچے ہوا دا لاہور پلار بادی گی نو دل تا دا ہوا کا کرتیا ستنجا نو رحم زیادہ شی دا لاہور اسی دن کی عبدالرعوف مشال یڈیو تاویل چی دا ہوا دا کا کرتیا لواجی دا سینے ناروغے کی اختہ شوے دے
دل تا بیماری ما مشوے دا ما شمان غٹ تقریباً ٹول بیماری ترشی یو افتہ ما ہم بیماری کے تیر اکڑا او ماشومان هم تقریبا چې کورونو تزونو غم دغه بیماریانو کې راګر شوی دی چې سترګې خوګ دی چې نزله زکام تبي دی نو زموږ مجبوری ده موږ خو د سړک په غاړه ناست یو کاروبار کوو او د کباړ کار کوو نو دا خو مطلب زموږ ته د مطلب احتیاط هم نشو کولی چې څه وکړو سمجھ رالم نه راځي د ریل لپاره د سموګ نه د دې وبا نه به ځان څنګه بچ کوو نو حکومت د پکار د چې هغه د دې لپاره سهل راو باسي او مونږ د دې مسلې نه خلاص کی ځکه چې دا مونږ ډیر زیات په تکلیف کې دي په وجه
د پنجاب د موسمیاتو محکمه وای چې کال 2014 راهیسې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو لوجه لاهور او شاوخوا خارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاون زینو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 13 یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې په کې د گرین لاک ډاون زینو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړی چشپې د 8 بجو نه مخکې د خپل دکانونه او هوټلې بندې کړي پنجاب حکومت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د امر خلاف ورزي قانون په ضد به کاروایی کوي طاهر جمیل خان مشال رادیو لاهور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخناور.
د پاکستان پوځ وای د بنو په غوړه بکا خېلو کې د وینې ختی په خاطر وسلوال او درې پوځیان وژل شو دي. د پوځ د امړي کوڅنګ د اکتوبر په 13 په خبر پانه کې زیاته کړې چې په پرونی نخته کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان روبل شوي دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې نخته کې دوه ولسی وګړي هم زخمیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ډیر اسمل خان کې د خبرو په وخت دا وکړه چې په قبلي ضلع کې د پاکستان د پوز موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه ټی وی جلسې ته په وینا کې ویل چې د حکومت واک نشته او خلک له ماښام وروسته بهر له کورونو نشي وتلی. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوز د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه څه غبرګون نه دی خولې، خو په تیرو وختونو کې دا قسمه دعوی رد کړی او وایي چې د امن لپاره یې ګڼ عملیات کړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون په یوه خبری غونډه کې په پیښور کې ویل چې وفاقي حکومت ته به یو خط لیږي او غوښتنه به تی کوي چې په دغه صوبه کې د امن بحالولو لپاره ګامونه واخلي. داغه په وینا کې په خبر پښتونخوا کې امن بحال نشو نو ترهګري به پنجاب ته ورسیږي. د خبرلانو د ژغورنې نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلسټ سی پی جی پرون په یو تازه رپورت کې په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته د سزا نه ورکولو لپاره پر حکومتونو نیوکې وکړې. د ادارې په خپل رپورت کې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو حکومت هیڅوک نه دی نیولې. همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرلانو ته د سہولتونو جوړولو په ځای پر رسنیو محدودیتونه لګوي. د پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت د دې رپورت په اړه څه خبرګون نه خپل.
اوریدونکو لړن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریده. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ټلویزیونونو او رادیوګانو ته یو لیست لیږلې ورته ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي سیړونکي بحثونو ته ورغوښتل شي. د درې نوي کسانو په دغه نوملړ کې اکثره طالب پلوتي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور سیړونکو د پوهنتون استاد جاوید مومند له یوې نیمه هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. نوموړی په کابل کې نیمل شوی دی. په دې اړه زموږ همکاري یو راپور جوړ کړی چې د مومند په هغو خبرو پیلېږي چې نوموړی تر نیول کېدو مخکې په یو خبره کړې ویډیو کې کړې وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبرې لاله سو زیات ورځی کیږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نو موړی د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ د اکتوبر په 19 لغرمه مخکې کابل کې ل خپل کور وړل سوای دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غاک نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت وازی یو ځل د خغلی مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړي او هغه ل خپل کورنۍ سره په دیلیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره آزادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لرې کړی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لري سوای او قیودات هم پرې وځ سوي بیا به هم په خبره د خپل افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړه راستولای و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوای دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې لدې نوملاړه پرته نور خلک خپل بحثونو ته نسی رابللای. په دې درې نوي کیسې نوملړ کې واځي د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکونکو یا حقوقو کسانو نمونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخوانی استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادۍ او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک چرت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حکمان باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سوله ییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر ته زر خوشی شي او سرپرست حکومت دې د بیان د ازادۍ حمایت لپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغه سي اقداماتونه ډډ وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونه نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنې دوله پایله تر اوسه په لسګونه د چارو شنون کې خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونه ده چې د روانې میاستې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی لڅ باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوشې سو. خو ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د مسلسلو جګړو له امله په ډیرو سیمو کې مانونه شته دي. ملګری ملتونه وایي دا سمکلان دي بینونه او ناچاو دي مواد هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او 3.5 میلیون افغانان یې له خطر سره مخ کړي دي. د ماین پاکۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي د 2020 کال د اگست 15 راهیسې د نړیوالو هغه مالی مرستې کمی شوې دي چې په دې برخه کې کولې. په دغه نیټه طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالینو.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسي وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ڈی سی مؤسسه مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیش کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4,233 قلی یا کلی پکې شاملېږي. کله دغه ساحه څخه 3.4 میلیون نفر مستقیم او 3.8 میلیون خلق په غیر مستقیم شکل زیانمند دي چې دا ساحه په 265 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلېږي او علت همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2020 کال نه دي. په دې اخرو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل د 15,000 کسان دی اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالی لعمل 3,000 کسان کار ته دی او متباقی ټول کورو کې ناستی.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 21مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو شلو کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1903 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سب خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو خو آشنا امان خبر کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو توغی اوریدونکو د اکتوبر په 13مه په خوست کې پر شاوخوا 200 هغو کورنیو د خوراکي توکو مرسته او ویشل شو چې په تیرو دوه میاشتو کې قدرتي آفتونو زیانمن کړي وو. دا مرسته د نړیوالو فندونو په مټ برابر شوې دي، خو زیانګالي خلک وایي چې په بیلابیلو پیښو کې د دوی شوه نقصان ډیر دی او مرسته کمه ده، نو باید په راتلونکو کې زیات شي. دوی غواړي چې په زلزلو او سیلابونو کې د ویجاړو شوو سړکونو او کورونو بیا رغونه په ترجیحي بنیادونو دی وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 13مه د خوست ولایت په مرکز ولسوالیو کې شاوخوا 200 هغو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په وروستیو دوه میاشتو کې د سیلابونو، ګلۍ اورلګیدنو، ټرافیکي حادثو او نورو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي. د سپیر ولسوالۍ یو زیانمن اوسیدونکي نورولی جان مشال روړی ته وویل
مخکې اپتی اپات روغه مانا کوټه ډنګه شوي وه، بیا مانا ملته لیکنه وکړه ماته هغه هغې په برا کې د مرسته میلاو شو. هغه خو ضرورت خو ډېر دی، خو دغه نه ډېره ډېره مننه میږي و تر راته ضرورت لرو.
د خوست اوسیدونکي وایي د مرستو د ویش په بهیر کې باید د زیانمنو کورنیو توانونه په نظر کې ونیول شي او ټول په یو نظر ونه کتل شي، ځکه پیښې او زیانونه یې فرق کوي. د خوست یو بل اوسیدونکی ګل رئیس الدین وایي
خدا چې دا چې څوک ګلۍ وهلي، څوک چیش وهلي دي، انټل ته په یوه رقم مرسته به راغله. دا نه چا کوټه ړنګه، چا چیش ړنګ، دا ټول لاسته راغلی باید دوی د سروې کړي و چې تا ډیر ځان رسلوې ته ډرم رسته کړي و چې تا ځکان رسلوې ته کام رسته کړي و
په خوښ کې له طبيعي په خو زیانمن وای چې اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای په خپل امکاناتو لپی خودوی ته وخت زیانونه جبیره کی نو په دې برخه کې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسې ورسره مرستې وکړي یو بل مرسته تر لاسه کون کې غنی سبحان ویل
میکسرا میک کیرنګ شوای او باید دیسرا میکسرا کوم کو کې د اسلامي امارات نه د مؤسسات نه چې میکسرا بدا کې مرسته وکړي ځکه چې ټیم یا کیرنګ رنګ شوی یې د بیرانو لامل
بلوری ته د طبيعي پیښو سره د مبارزه او آمادګۍ ریاست مسؤلین وایي کله چې د سروې د ټیمونو لخوا د زیانمنې کورنۍ رپورت ورکړل شي نو دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره بیړنې مرستې کوي د یادې ادارې او چارواکي کریم ګل عابد وویل
دا د سپورسلری هغه څوک چې د طبيب خلمال د ولایت په کچه بلبل او سوالي کې هر ځای کې چوي او دا د طبيب خلمال او یا غیر طبيب خلک او لګیدل عمله د ځانمن شي او دا کس بیا مختار اسکیږي او ارس ارزیت په کټو بیا موږ د سروې ټیم درې می هغه د سروې راپور موږ سره شریکوي او غیر ولست ان شاء الله په مناسب وخت کې د توزیع تر سره کوي
دا په داسې حال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی چارواکو په خپل ورستي بیان کې ویلي چې د افغانستان څخه باندې 20 میلیونه خلک په کافي اندازه خوړه نه لري تیر کالیات پروګرام په افغانستان کې د مرستو د کمښت له امله د خپل مرستو د ترلاسه کوونکو له لسخه 10 میلیونه کسان ایستلي وو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درس ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وای چې هر میاش ورته ټلیفون نکېږي او وسلوال تر بتي یا باج غواړي د مشال رادیو موندنې خای چې کاروباریان هر میاش کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي تاجرانو پر امنیتی ځواکونو تور پورې کړي چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي بلخو د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي زموږ همکار بشیر غاخ په دې اړه یو رپورت جوړ کړی چې د پیښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو پر شور پیل کی
د پیښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه جواب ورنکړ نو مور یې فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وو وی راو چې وسلوالو 3 روپۍ غوښتلې
مونږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي چې مونږ دا وي ستاندا راکې بس دا راته وای دا ټي ټي پی راته وی دي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسج هم کړو
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری زد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات خي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستي او باج اخیستو 290 مقدمه درج کړې دي د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقون لپاره کارکونکو وایي اصلي شمیرې تر دې زکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لويري نه رپورت کوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پیښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلوال ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي
دی په ځوان دي خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد ځاني مادي باندې نو مطلب دا شوګرې په پیښور کې ډېر متبر خلک سريام پر بازارونو کې کابل خان جی فروٹو منڈے والا خلک کی اگیچے مختلف کڑے رہو نہ خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس بل خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترګري ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دې دستي یا لاسي بمونه ورزول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او ک نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندي اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خبرې کړې دي. خو کله چې مشال ریډیو دیش مې روته زنګ واه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باد سربیره د خلکو د تختولو لاره هم په کروڑو نو روپۍ تر لاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دي. وسلوالو
د قصې پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قومندان یا جج تختول او چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ.
مجھے تب سے خوف تھا دہشت گردی کا. میں نے بار بار جنرل باجوہ
په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوصل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره مذاکرات کول.
هماري سکیورټي فورسز فیصله کریں گی کہ ان کو ری
هغه بډا او ټلویزیونی وینا هم کړی دي
او یا پر ان کو سیٹل کریں.
لیدی وجی د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري.
جنرال فیض کو رکھا جائے.
د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مش کې د خبر پښتونخوا د گورنر په توګه ونه مول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکنامیکل کرایسس یا لو اینڈ سچویشن آپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډ خو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبې کې امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانه وچلېږي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وایند بیرسټر محمد علي سیف مرشاد ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مرشاد ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15% یا 10% ټیکس اخلي. د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
اوس نډول شته نه اتنشتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
خو وډونه ملاوي شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلي ځلې رواني دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو مشال ریډیو ته غوښتونکو د مومندو اوسیدونکو شکایت کوي چې د یکغون او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی په هغه سیمه کې د ماربلو د کاروباریانو ترڅنګ د لویو لاریو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګار اغیزمن کړی دی د مومندو د پرمختیاي چارو لپاره د صوبای حکومت یو چارواکي ویلي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منزور شي دي او زر به دغه مسله هواره شي په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترک سینور
په مومندو کې د کړپی د سرک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي د کړپی سرک چې د یکوند تر غلنې خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خو شل بنټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې غنټې نه زیات وخت پی ولګي د سرک د خرابوالي د وجه د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانه لري او د محمدو په غرونو کې خپل درنګونه یا کانونه هم دي سید خان مشاد رړی وته ویل
تایم هم لګي مطلب داریا گاڑی خرابیږي او گاڑی به اکثر مخ ته یو گاډه ولیدل مو د دغه وجه نه پرشیو د یو ډرایور عمر دین نو هم پکې مړو نو ډیسټربنس هو دی او برل کار روان دی سیستم چدیږي د خلکو غریبۍ دی روزګارونه خراب دي ډیرو خلکو ګاډي خرڅم کړل تکلیف شته
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیه مشر سیول خان مشاد رډو ته وای د دوی د رېجستر او نه رېجستر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته و خو دا وخت د شمیره 800 تر راټیټه شوه دوی وجه یوازې د سرک د خرابوالی دي سیول خان زیاته کړه ګن شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي ولې ځین خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته ګاډي بوتل چې هغه تر سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم پاسانه کیږي د محمد دو دغه سرک چې ور باندې د محمد دو باجوړ نه الهوا تیر وختونه کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل د تیر 15 کارون راسه د بیا ودانوړو د پاره وران شوه خو بیرته نه دی جوړ د محمد دو خبريالان هم د دغه سرک د خرابۍ د وجه مشکلات لري د یوې انګريزي ورسپانې خبريال فوزي خان محمد د سرک د وجه ور پیخیدون کې مشکلات داسې شریک کړي
چې دا غلنې نه مونږ کړې کاغون ته زو یادې خو انبار ته زو پندلې ته زو یا خاص کر پړنګار ته زو یا کاغون ته زو نو مونږ ته په دا غلاره کې چې کم ډېر زیات مشکلات دي اکثر ګاډي خراب شوی دا کم چې لوډ ګاډي دي ټرکونه دي دې طرف نه ماربل وړلې شي نو هغه چې کله یو ګاډي په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دا روډ بندي دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کوم ستونزې دي هغه هم دی نتورک نه نو موږ کوشش کوو چې را موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نخپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولېګو نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات
د مومندو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوی خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلیدو سره کارونه بیا ولاړ شوی
سازه اکسلسا او به خاص کر سیم سا یو ځلم په بیانم جری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې تمه دې ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو مال زبته پوس کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسي طریقو کې چې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټ او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونه کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړیدو پسې ډیر زر مات کړو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.